د کرخی په غاړه.
د کرخی په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې د پښتنو په وطن کې په ټوله نړۍ کې چرته چې خلک د امن پامتدار دي، د خان عبدالغفار خان باچا خان او درشمه کلیزه ونمانځله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې، د هغې په ټولنیز تاریخ کې، د هغې په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقۍ، د هغې د پرمختیا او د هغې په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی و. په دغه لاره کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شعور ستوري او مشالونه پریښي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروستو په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنگونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډېر غټ سوال دی. نن په خپرونه کې په دغه موضوع باس کوو. ما سره د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ډېر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوې؟ په خیر ډېره مننه طارق چې تا وخت وستو موږ سره دې خپرونه کې رالی. موږ سره به دې خپرونه کې د عبدالعلي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. دې خپرونه کې به مونږ د ایډورډز کالج د پروفیسر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو، خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ډی کړې ده. مونږ چې د باچا خان خبره کوو، د نن دور د نوي کول تا او مونږ ته وایي چې باچا خان څوک وو، نو مونږ به ورته څه وایو؟
داسې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپله باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان، زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه سي مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زمونږ د پښتنو د وطن کوم حالات دي او اوس کوم جوړ دي، نو په دې کې به مونږ ته په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شو. په نږدې ورځو کې مونږ وینو زمونږ د کرم ولسوالۍ چې ده، په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه، نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه، ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي. نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هم آهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې کې متعلق دي.
جی خپل خبر جاری وساته. جی
نو کومنګ وګورو چې په دې وطن کې د بدمنۍ کم صورت حال دی، په دې کې د بیروزګارۍ کم صورت حال دی، په دې کې دا کورنۍ تشدد یا بل خصوص د ښځو او د ترانس جنډر په اړه چې کوم تشدد روان دی په دې وطن کې، که د ډیموکراسي او د حکومت ولیکم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې د باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زمونږ لارښوونه کولی شي، بلکې زمونږ زیاتې ستونزې هغه حل هم کېدی شي د باچا خان د دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زمونږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زمونږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده، دا ماته ده، په دې کې د ښځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی. د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغوی چې دي هغوی د دغه پیسله سازۍ او د دغه عمل نه بهر کړی شوي دي. باچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینزم یا د خود حقوق خبره ده د بچا خپل فکر چې کوم د انساني تکریم باندې یقین ساتي هغه غواړي چې د خپل ټولنې کې د ژوند د هر مکتبي فکر او د هر جنس او صنف خلک چې دي یو شانتي کردار ده.
تاسو نورم خبرې کوم طارق خان تاسو نورم خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر
قدر منو سیزام تاسو ستړي مشوې مټولو او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته
بس مونږ ډېر خوشبخت یو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د بادشاہ خان پاړه بر سره خبرې کوي. ما طارق خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کوم او هغه دا چې مونږ د دې نوي کلتا باچا خان ور پیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې باچا خان سوکو نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل دا سیدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده. او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوی ذمہواری ده. بادشاہ خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په هغه رنگ باندې په هغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی. د هغې ډېر وجوهات دي. د هندوستان د ویش نړوان دی چې دلته کې کوم سیاسي دغه اړې ګړې وو په هغه بابله باندې په بادشاہ خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلنګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلنګ کېدل. نو دغه ټول سیزونه دي چې د بادشاہ خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې هغه مناسب نه وو او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. ما نه خپل بچی اکثر تپوس کوي چې بادشاہ خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولې تلو، د خودومره عمر په جیل کې تیر کړی دی. ماشومان تپوس کوي ځان پوی کوي کنه.
ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړی دی بادشاہ خان په زندان کې؟ چې کوم ډیر مستند حواله ده چې ټیک خبره
داسې دا چې په دې حواله باندې خو دا د بادشاہ خان د زندان عمر چې کم دی نو په دې کې څه جلاوطنۍ دي، څه ملک بدرۍ دي او څه زندان دی کنه. خدا خو ټول په زندان یا په قید کې راځي. نو ته د څه خلکو تحقیق څلور دېرش کاله، د څه اووه دېرش او اته دېرش کاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیا هغه مونږ ته مخې ته راوړي او د هغې دپاره هغوی بیا هغه خپل یوه پیمانه ټاکلې وي چې د چا دا کم راځي نو کیدی شي چې هغوی د ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو هغه دورانیه ورکې نه وشمارلې. نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ هغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کیږي. تاسو چې ما نه ته پوس کیږي بادشاہ خان څوک دی، هغه جیل کې ولې د ما وخت تر کړی؟
بالکل او چې بادشاہ خان خسړی دی نو جیل ته خو بد خلک زی، بیا دا ولې چې کم دی د بادشاہ خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې ته اوس ماشوم پوهی، بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي، ډیر پوهنه غواړي، یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شي. نو دا څنګه چې مونږ د خپل وړو ته دا خبره مونږ ته ګرانه شوې ده چې بادشاہ خان سره د دې هم یو غټ سړی دی، دا مونږ دې ته نشو ویلې. داسې قسم ډیر سیزونه شوي دي او هغه دغه رنګ پرزینټ شوي دي چې هغه په بنیاد باندې د بادشاہ خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د زلمو سره هغه جوړ شوی دی. رښتیا خبره دا ده چې هغه د خپلې پیړۍ د دې خطې تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل کام قبیل د پاره د دې خطې د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمي شوي دي، ډیر زیات اړین شوي دي، ضروري شوي دي. هغه چې په هغه وخت کې کوم خبرې کولې هغه دغه دشمنان هم نن منی چې را باید مونږ دا خبره په هغه وخت منلې وي او کو سه مو منی نو به د ورخه تیری نه دی اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړي دي
تاوان هم کړي
بهرال
جو تاوان هم کړي دي بالکل ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم د بادشاه خان یو وینا را سره ده د اسی اور وغیرہ یادو چاغا سمر دردمنو د خپل قوم تا د خپل خلکو تا او هغه چې پاغه یعنی د نور لسوات یم پر لسیزه کې کوم خبره کړی دا او ماغه صورتحال وسوم دی د بدون پکې نظر غلې د بادشاه خان مختصر خبرې دا اور بیا ډاکټر طارق خان تر ازو غسر خبرې کو
دښمنان موږ په خپل کور کې ټوکې ټوکې کړی نایب سب دے دے دا مامن دے دے دا مامن دے دا وزیر دے دا باجوڑے دے منگا ٹکڑے ٹکڑے کری اب یا لو دا افسوس خبر دادا کہ دے پکور کی لگوی دیو نو دا افسوس خپل طاقت میں خبر نہیں ہے خدای پر کہ یو دا افسوس لاکم مقدر کر دے دا افسوس ملک بالقوم لا ور کر دے او ما بیٹا بوئی چلا تا سنے دا طاقت در کرے دے جگہ طاقت ان پر بل قوم پہ نشتا ہے وہ افسوس خبر دادا کیا خدا منگلکم طاقت را کرے دے نو آگا طاقت منگ دا مخالب پا مقابلہ کی نہ استعمال ہو اگا طاقت منگ پا کور کے استعمال دا سبی نے شرم سہار فریدی جمبیری جبگنیری دشمنیری بغلے کی نظر چاہتا دیو پختون بل پختون تھا پہ اتفاقی تھا تلما پا خوشحال ہے خوشحال نے دستا پا خوشحال ہے خوشحال نے تلما خیر نگواری دستا خیر نگوار تلما پا برباد ہے خوشحالی گی دوسرا پر بل بل رہا خوشحالی کا تو جان پر فکر ہوتا ہے اور جلدی نہ پایا جو تاسو تا اپیل کروں اور دیکھ پر مشران کا اپیل کروں کہ دل تمن پہ شکار نہ کہوں نہ دیکھا مد امت کا پارا کہوں اور نہ کہو محمد میں مشرک ملک لے من چور قوم دے ہو بابا اولاد دیو من چور بکسانی ہو ماں سردا وعدہ کہو ہے
بادشاہ خان چې د خپل قوم نه لوز اغسته چې د خپل قوم د پوهې د پاره به کار کوي هغه یو داسې پښتون مشر و چې خپل ژوند دی د خپلو خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی و د هغه باور و چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دی ډاکټر صاحب طارق خان دا خو د بادشاہ خان دریځ و دا خو د هغه مبارزه وه موږ په د خپل وطن کې وکاته د وزیرستانه تر سواتا په سکولونو باندې بریدونه وشو د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمن شوې د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه لګیده او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاري اینټی تیسیز ته ښکاري دغې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري دا څه پینامه نه ده دته څنګه ګوري
داسې دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات چې کوم دي او یې موږ وینو په دې کې اکثر موږ یو تېروتنه کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغوی کومه دغه ژمنه کړې وه د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه د هغې کردار پکې موږ د نظر وغورځو خو دا څونه حالات چې روان دي په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک چې دي سفر شوي دي نن هم د بادشاہ خان د فکر تسلسل روان دی هغوی خپله هڅه کوي هغوی خپل یو نظر دی او په دغه نظر صرف نظر نه دی د دغې دپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ما ته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زمونږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سره انداز کېږي د یو بل حالات او واقعیات چې په بل مرګ باندې سره انداز کیږي. زموږ په دې بل خصوص زموږ د کوم جغرافي چې دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه الله روان دی، مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی د کومه بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی د پالیسو ده.
ښه، د باندې ډاکټر صاحب، ښه ساری، تاسو خپل خبره پوره کړئ. جی 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 جی،
زما د ښکاری چې بالخصوص د باچا خان وطن چې دی چې دا کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د پالیسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه دغه دی او بل زه دې باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د باچا خان فکر مونږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېره ضروري ده. او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي، صرف ما خیال نه دی. او بل دا خبره به هم زیات تر حده خپل کشش حکم هغه بیل نه دی چې مونږ ټول عمر بلته بوته نیسو، ټول عمر دا وایو چې پلاني دا وکړو، قوت دا وکړه، دا قوت دا وکړه. سوال دا دی چې تاسو وکړه، نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې باچا خان که تاسو وګورئ د هغه تحریک مقصد دا و چې هغه لکه مونږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه چې دي، نو هغه د قام جوړونې عمل باچا خان لول ریاست نه دی جوړ کړی. باچا خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپل خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیلي واکمنۍ رکړې دي، خو هغه بیا سنبال دي.
بالکل سنبال کړی نه دي،
سنبال کړی نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې سوپورې زمونږ د وطن د خاور د خلک دا د خپل د خپل قومي احساس سره د خپل محاسبه یې کړی، خپل اصلاح یې کړی. نو تراره پورې ما نشه سي
ترازو دي موجود ترازو. ها او جی، زه به ډاکټر صاحب ته لګه، ډاکټر ارمان لبا لګه مخور کما. ډاکټر صاحب، دا د باچا خان چې کوم پیغام وو د دې په کمیونیکیشن کې سم سره شوی د چې مونږ ته نه رسیدلی، یا زمون خلک کې هغه بدلون نه راغلی کوم چې باچا خان غوښته، او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه د پریخي؟ تاسو دا څنګه انالایز کوئ؟
دا څنګه ده د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړله، اشاره وکړله. د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغه کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله، بلکې په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه عدم تشدد منلی وو، او عدم تشدد لپاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی، نو بے وسلی پوزونه هغه جوړ کړیو، په زرګونو خدای خدمتګاران هغه جوړ کړیو، په سوونو ادارې هغه جوړې کړې وې. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په عمل کیا ډیر زیات مشکلات لري. دا سندا خو د دې ختی بدبختانه دغه داسې د صورتحال داسې دی چې دلته کې زه غنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا، نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړک دي چې تعلیم ولې نشته او داولې نشته او داولې نشته دی. نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کم دی په دې کې سلا سونه ارادي تو اور شعوری طور هغه شامل وی، او هغه اوم د تشدد د لارې نه یاد د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورتحال جوړ وی چې په هغه کې خلق په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغه کې خلق د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه غنمه چې لکه دا صورتحال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللې چې په دلته کې سیمه ایز سټیک هولډرز چې کم دي، سیمه ایز سیاست چې کم دی، او بیا قومي سیاست چې کم دی، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورتحال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې یاره دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاري، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سیده نه، خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاسته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل، د هغه د فکر د تسلسل، هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي. بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنان یې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي، تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي، زیاتیږي. دا خو یوه فکری خبره هم ده، یوه عامه ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې، هم په فکر کې، هم په نظم کې، او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان د دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې د هغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنټ شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ښه، دې باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خپرولو کې، دغه د مینې او د امن او د عدمي تشدد د خبرې په خپرولو کې، بیا زمونږ د نسلونو څه ذمواري وه او موږ خپله ذمواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه باس لرازو خو یو وړوکي غوندې کې دماغ لو، بیا رازو د باس په وړاندې بوسو.
ਜਬਰ
مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او بداخ خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری و، باچا خان خو کانګرسي و، سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وا، سره د دې چې دغه میرمنه چې دن وغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روجې او د مانزه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خدا غی با وجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه خودل کیږي پاکستان کې کی کتابونو کې نصاب کې په میډیا باندې دی بارا کې سوایه تاسو
دا چې دا شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکم خبر او کړم په دا خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه دی او څنګه او څنګه په کار دی چې خلکو ته ورسېږي په هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه ځینې خلک دادي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو دادو ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي یا دا د خدای شي مدار تیری کول دی ټوک کې که تاسو وګورئ دا فتوی دا قسم د باچا خان پیژنګلو اولس ته ورکولو کې او په دې کې خو ډېر لوی انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، فکري جاری شوی دي په هر جمعه کې، په هر مانځه کې، په هر جنازه کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې د باچا خان د سیرې د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسہ هم د بلوا او خوله هم د بلوا. نو په داسې صورت کې دا بغیر خبره وی چې کوم دلته د دې خاورې او د دې وطن یو اتل او یا مشر چې دی هغه داسې و پیژنګلو کې نه صرف دا چې خپل خلکو بلکې د بهر خلکو ډېر نیک کردار ادا کړی دی. بل تاسو کوم خبره وکړه د نصاب په والا دغه په والا نصاب کې باچا خان نشته، نصاب کې باچا خان نشته، که په نصاب کې باچا خان وای بلا صورت حال میں اب یہاں کل اڈیر چپ پچھتا خو شاپ ہو باہر ملک ان کی مضمون پتو کا شامل کرے گی ہمیں بلا سویل ہم چی باچا خان دے اور ڈسپلن میں بائک چیدہ دے اور ڈسپلن پتو گا پون تین ہو پدرے کی ریو سبجیکٹ پتو گا باندھی ریو مضمون پتو گا باندھی خود رکی خو بدمرغی خدا آنا دا خبر دے سر تا لما تاسو په دې تیر 2019 2014 پوری د پښتونخوا ټولې ځای جدې صرف پښتون نه، هغه کې اونکو، هغه کې سرایکی، باندې کوار، هغه کې نور شپږ ژبې د پښتونخوا لازمي شوې دي. تر هغه باندې عمل درآمد نه شو د پښتو کتاب نه پریښودل کیږي، د باچا خان مضمون یا دغه بسنګه پریښودل شي. مسله خو دا ده حال دا دی چې دغه آئینی طور دا پېښه شوې ده چې دا شپږ ژبې به تر دولسم جمعات پورې د لازمي مضمون په توګه باندې پاوېږي ویل کېږي. بار دې د استاد هغه نه دي عملي شوي، نو د باچا خان په نصاب کې نشته. زه داسې ګڼم چې باچا خان که رسېدلی دی په خپل قوت رسېدلی خلکو ته، او داسې خلک نن هم شته چې هغوی د باچا خان د ولس او د قام او د وطن ته او د خلکو ته په رسولو کې
پیجنگلو یا داغد فلسفی یا داغد مبارزی د پیجنگلو چکمی ہسی شوی دی، نو دیگ دا پختنو ونڈ سمر دا پختنو سمر تند دا پختنو سمر خواہش تی چاگا باچا خانو پیجنی تر اس پوری چپاگا بانے کمی سیڑنی شوی دی سمر شوی دی چا کڑی دی او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګتل زیو
ډیره مننه څنګه چې طارق خبر خبره وکړه چې بادشاہ خان د یو ډیسپلن نوم دی. زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم. د هغې غټې نښې یا غټ دلیل دا دی چې بادشاہ خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو خپلو ملګرو او په خپله باندې په دې تحریک په خپلو هلو ځلو باندې څلور څلوېښت کتابونه لیکلي وو. د هغې نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق یو سل پنځه اویا کتابونه په کامی تحریک بادشاہ خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوي دي. که هغه د کرخې دې غاړه دي که د کرخې هغه غاړه دي، بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهي خبرداری هغه زیاتیږي. او د بادشاہ خان د فکر په باب له باندې چې په هغې کې کوم کلیت دی، د یو کام جوړونې چې کوم نوی ساینس دی، رښتیا خبره دا ده چې بادشاہ خان د هغه خپل ولسي دانش او اخلاص په بنیاد باندې هغه ټولې کړۍ د یو بل سره داسې تړلې وې چې که تعلیمي سلسله ده که د سیکولرزم سلسله ده، بادشاہ خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری هغه لرلو. او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې څومره ساينس هم دی، نو د هغې تمامي اړخونه هغه بادشاہ خان په خپله پوره کړي وو. او د هغې نه بعد ولی خان هغې ته یوه ساینسي بڼه هم ورکړې وه. او د جدید ریاست یا د نوي ریاستونو چې کوم لوازمات دي د هغې د پوره کولو دپاره پوره پوره قربانۍ یې هم ورکړې وې. لکه تاسو د دینه اندازه ولګوئ چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره بادشاہ خان خپل زوی ته باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه چې دا ته د دې د پاره په کار راوله چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. که دغه رنګې موږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کومه ونډه ده هغه ډېره زیاته ده. بیا په تعلیمي ادارې قایمولو کې کومه ونډه ده هغه ډېره زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمنګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډېر غټ سیز دی. د دې ابتدا هغه کړې ده، د ډرامې ابتدا هغه کړې ده، د اخبار ابتدا هغه کړې ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټولې یاد کړې شوې وي. نه صرف یاد کړې شوې وي بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو، پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ایز سیاست دپاره یوه داسې مورچه جوړېدله چې په دې سیمه کې بیا خلک خپل سیاست په دغه انداز نه شو کولی دا په کوم چې اوس کوي. که د بادشاہ خان فکر ته د بادشاہ خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وی چې هغه ود او کی هغه پرمختګ وکړي.
نن زه غواړم مجستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وور ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعض مقالې ګورو د بادشاہ خان چې کوم ناقدین دي یا په هغه باندې نیوکه کوي هر وجه نه چې کوي، نو هغه دا وایي چې د جناح صاحب پاکستان غوښته هغه پاکستان وګټو، گاندھی چې دی هغه هندوستان غوښته هندوستان یې وګټو، بادشاہ خان پکې منځ کې پاتې شو ځکه چې د ویژن کلیئر نه و چې زه به چرته ځم. اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې دی د پاکستان سره د وفاداری حل پواخسته. نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي خو د دې په شاخو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی. تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي. خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د بادشاہ خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. بادشاہ خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د ځمکې د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندوستان خبره وا پاغه متحده هندوستان کې د بادشاہ خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روڼ دی. پاغه کې هیڅ قسمه کیسه نشته. باقی کومه خبره ته جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټلو او ګاندی هندوستان غوښتو هندوستان یې وګټلو. د دې خلکو نه زه دا سوال کوم چې دوی کله دا هندوستان غوښتو؟ دوی خو متحده هندوستان غوښتو. او کوم خلکو چې دا تقسیم کړی دی اوس خو د هغوی کتابونه هم راغله چې یاره دا په کوم دا ویش په کوم بنیاد باندې شوی دی په کوم اساس باندې شوی دی او په دې کې کوم کوم خلک شامل وو کوم خلکو کومې ارادې وې. نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوې ده چې د متحده هندوستان خبره وه. مونږ خو هندوستان ویشل نه غواړل، باچا خان به وی ولی خان به وی، نو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یاره باچا خان په خپل ویژن کې کمزوری و یا د ده وکالت نه و یا د ده کمزوري وه، زه خپله د دې سره اختلاف لرم. او د دې اختلاف دپاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درېمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دي هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندوستان ویش د چا پریکړه وه او د دې په شا باندې حقیقي کردارونه څوک وو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کومو خلکو کردار هغې ته ګوته نیول په کار دي او چې چاته ګوته نیول په کار دي هغې ته ګوته نه نیسو. هلته کې باچا خان نه بیا د قربانۍ ګډوري جوړو هغه ته ګوته نیسو چې تا خو هیڅ هم راونړه.
ٹھیک دا تاریخ خانہ دا باچا خان میراث سدے یعنی منگ چد اغد لیگسی خبر کو د فکر پا والا دا تھاٹس پا والا دا اغد لوی مبارزے دا اغد کار پا والا ارمان سے پیڈیر پا وضاحت سرا خبر اوکڑا دا لیگسی چدا دا میراث چکم دے دا اس چی منکم و تیرو سر مخیو بدمنے سر مخیو دا دی بحران سر مخیو نو دی بحران نا پراوتو کی دا میراث زمون سر سم رستہ کولیش.
دا څنګه شاین صاحب ما وسنګ خبره وکړه ځینې خبرې بیا سره تکراری دي. خو باچا خان ما وویلې بیخي په اوبو خبرو کې چې باچا خان صرف موږ ته په اوس وخت کې متعلق نه دي، بلکې یا مطلب چې په کوم وخت کې هغه تحریک شروع کړی دا متعلق نه و، یا مطلب اوس چې کوم دی یا زه داسې هم ګڼم چې که سبا دا وطن یو خپل ذاتي او ځایي ریاست ولري او یو خپل حکمرانی ولري او خپل شتمنی او خپل لاچی ولري باچا خان به بیا موږ ته متعلق ای. باچا خان افکار داسې دي چې دا په هر دور کې چې کوم دي دا متعلق دي. باچا خان قلم غیر متعلقه نشي کېدی، شاید د وخت بدلېدو سره ځینې افکار یا ځینې شخصیات یا ځینې اتلان د پښتنو هغه غیر متعلقه شي، باچا خان با غیر متعلق کیږي نه. کدا بلکې زه دا فلم ګڼم چې دا کم پتا سو مجدوی وی دا اوس ہندوستان کانگریس باچا خان ته یو ٹریبیوٹ کولای
کړ. بالکل بالکل،
نو کو څوک دا وایي چې باچا خان غیر متعلق دی نو ہندوستان نن هم هغه متعلق دی.
دم دا سیدا حاجی
دې علاوه په پښتانه چې کوم صورتحال سره مخ دي چې پاره کې خو بنیادی ضرورت چې نور کله نزیات د مخیان لاندې چې نن د باچا خان د افکار وي او دغه افکار او پرانا کې تک د خپل خاور او خپل ولس سره وتړون د ټولو مسلکونو مذهبونو احترام د خوځو د حقوقو پالنه جمهوریت ناستا
ما سره جی تاریخ خان ما سره ډاکټر صاحب او جی ډاکټر سویل خان را سره دی نو دې بم لګه مخور کو. ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر ډیر مننه جی ډیر مونږ سره جی ډاکټر سمیع الدین ارمان دی ډاکټر تاریخ خان دی او دغه د باچا خان د ژوند او مبارزې خبره کو. تاسو د باچا خان چې کوم د تعلیم د پاره کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړې ده کار هم کړی دی او تاسو معلومه کړی ده چې باچا خان څومره سکولونه جوړ کړي وو، نو کله راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې باچا خان د پښتنو د پاره څه وخت او هغه میراث هغه د باچا خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسي، نو کدی باندې را سره لږ معلومات شریک.
مننه شاین صاحب. داسې دی چې سکولونه باچا خان چې کله شروع کړ نو د هغې نه مخکې یو ډېره مشاهداتي جایزه اخیستې شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمونږه پښتانه چې دي نو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډېر بهر دي. نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فرنګي خدمتگار پیدا کوي. نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم هم راوستې ده نو مونږ به په دې کې کامیاب شو. نو بیا د هغې نه پس باچا خان په کال 1920 کې د هغې نه مخکې کال 1910 کې بیا په 1913 کې خو اخیری تحریک چې کامیاب 1920 کې او داسې په ټوله پښتونخوا کې تقریبا هغې آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیرش او دا د ډیر اسماعیل خان والا تر د مانسیری پورې په بیلابیلو سیمو کې یو سل سلور دیرش بیا دا چې ډیر ډیر غټ امپیکټ ولرلو په هغه وخت کې او هغه داسې ولرلو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه په هغه کلو کې ماشومان راویستل او په دې کې داخل کړل. اور دیغه وجه دا وا چې دلته ذریعہ تعلیم چې نه هغه پښتو وا او دلته چې ساينس چې هغه په دې طریقه خودل کېده چې په دې باندې واړه پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیئر شي. دغه رنګې مذهبي تعلیم چې نه هغه به خلکو سبق په خوایې وینو په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې دی په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو ته ډیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلو شروع کړل. خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکام کی. پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر سره کړی دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغې دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي. خو د هغې باوجود هم دې تعلیمي تحریک چې دی نو د کال 1910 وختمه پورې سروایول وکړ او دې نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومانو سبق وي. هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډېر لوی تعداد و. د دې نه علاوه چې دی نو دې سکولونو څنګه چې سمې دي نرمان چې وي د هغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا سره هغه چې به دلته ډرامر اله دلته لومبه چې کوم دې نات په دې دغه کې ویلی شو آزاد سکول کې ویلی شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغی نو دا تاسو ویلی شئ چې دا تعلیمی تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و. د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نو هغه کې څه نیمګړتیاوې وې خو په دې کې هیڅ قسمه نیمګړتیاوې نه وې. نو د دې د وجې نه دا اثرات چې دین دوه شو. اوس چې تاسو څنګه سوال وکړ چې بای اوس منګه آغه نو پس نه اس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړه خداري چې په کال 1910 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل. دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورډو چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتونو ته شروع شو. اوس مونږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې نو مونږ په سرکاري سکول کې ویلې زمونږ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نغې پرایویټ سېکټر ته تللې دي نو مونږ که پښتو وز د کړې ده نو مونږ هم د هغه د باچا خان د تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې مونږ په سرکاري سکول کې پښتو ویلې ده او پښتو مې از د کړې ده او زمونږ چې کوم استادانو یا زمونږ چې کوم هغه کتابونو مصنفینو هغه ټول د هغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې په سناس شکل کې دغه تحریک سره وابسته وو. بیا دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس چې باندې ډیر زیات اکیډمیک باس کې دي شي
بالکل.
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پیرډایم شفټ راغی او هغه پیرډایم شفټ دا راغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایویټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ. کم اډوکیشن چې پرایویټ سېکټر ته ځي هغه پرایویټ سېکټر کې د باچا خان تعلیمات نشته یا نه خودل کیږي. خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پوره شو. نو د دې وروجنا نن سبا کتا سو ګوره ز اکثر چ پوسټ کوم
نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغي باندې کومنتونه کوي. د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوي شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ ته سوي دا دروغ او باچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی د دې قام د دې ملک یو غټ هیرو دی او دا مونږ ته چې دین دا مونږ غلطه طریقه باندې خو دلی شو نو اغي ګیف سوشل میډیا کور کړی.
ها جی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم. ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب مونږ وکړه په دې تیرو لسو پنځلسو کالو کې چې باچا خان د کوم قدرونو دپاره یا د کوم ادارو جوړولو دپاره مبارزه کوله، لکه هغه د هنر خبره کوله، په معاشره کې د ورورولۍ او د یووالي خبره کوله، د تعلیم خبره کوله، د برداشت خبره کوله، د ښځو د امپاورمنټ خبره کوله او په خپلو وسایلو د اختیار خبره کوله، دا ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځه وړلو کوشش وشو. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ دغه دا خود بچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده، داغي بالکل مخالف خبره ده، متضاد ده.
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی. تیرو سموده کې سو اونۍ وړاندې دی زما د مخ یو رپورټ راغلو چې یاره په افغانستان کې درې څلور سوه کتابونو باندې پابندي لګېدلې ده په موجوده رژیم کې. په هغه کې په دې یوویشتمه پیړۍ کې چې نن د هیچا نه هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي، ډاکټر سهیل صاحب هم هغې ته اشاره وکړه، بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو د خپل اختیار د خپل کامی شعور د خپل خاورې خبره کوي په هغې باندې پابندي لګیږي. د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندي لګیږي، سکولونه کالجونه بند دي، د ښځو تعلیم ناروا دی، او کم تعلیم کې چې د سره تقسیم نو په دا تعلیم یوه اکائی ده، د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګي دلته راوړی دی، هغه نور لګیا دی پخیږي. نو ظاهره خبره دا چې دا خلک د دې ځای دي، دا شعور د دې ځای دی. باچا خان چې د کوم خلکو ته کوم تعلیمات ورکړي دي بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوي دي، د هغه رښتیاو د پټولو دپاره، هغه رښتیا دروغ ثابتولو دپاره، نه صرف په قامی سطح باندې، په سیمه ییز سطح باندې، په نړیوال سطح باندې، په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول، اړې ګړې جوړول، هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دے کا آغا مخ ترازی، نو دا ټول ظلمونه به ثابتیږي. آغا کا درونی دی، آغا کا بیرونی دی، آغا کا نړیوال دی، نو بالکل دا یو صورتحال زمونږ مخ ته دے. خو ضرورت د دې خبره دے چې باچا خان یعنی ګور په دوو ټکو کې دومره لوی فلسفه مخ ته راوړې و د کام د جوړونې چې سړی له کار مګوري، کار له سړی وګوري. دا د کام جوړونې هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلک کم قسمه آئیډینټیټی، کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي، اغا مختلف نصابات راوړي، اغا مختلف قسم بیانیه راوړي، او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورت حال دی هغه په د پټولو کوشش کوي. خو اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې ماڼۍ د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي، او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه ګڼم چې وخت سره سره به باچا خان نور را ژوندی کیږي، نور را زرغونیږي، او دغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ جو راجوڑے دروغجنے پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چی کم طول دروغ دی اغا با دو وقت سر سر دو باچا خان تعلیمات سپینوی او دغ رشتیا بخل کو تمخی تر اوڑی.
دیر مننا ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب. ڈاکٹر طارق خان وقت کم دی زکت آستر نور خبر نشکو لخوز دیر مشکوری ما ڈاکٹر سوہیل صاحب، ڈاکٹر طارق، ڈاکٹر ارمان صاحب، تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو ډېر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخرا کو او مونږ هم پوه کړو د باچا خان په کار باندې، دغه په مبارزه باندې. تاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېر مننه، او د اوریدونکو هم ډېر مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
قرآن ورنا کم دانست با دغسود پزیان ورنا کچو کرا کاندی دنیا اقباد وانا عاشقی بدی پینو انورنا کم ما شوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبا چالا درس جہاں ورنا کم سوکھ پا فقیرش میری فقیریم کم سوکھ پا فقیرش میری فقیریم کم سوکھ پا امیرش میری دل برو صدقی لرئی خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر کردگار قدر ہم لرم مکور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولنو لمی بولے دنیا دار
د مشال رډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز
د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113
15
دلپٹی پسیے نیو پ دلو پٹی پیس کے نیو پگا پیلے گلشن تو پکم تو بدلا سنا تڑم کتاب کی د نفرت اڈو نام نشت دے سما کتاب کی د نفرت اڈو نام نشت دے ہمیشہ محبت خلق سنا تڑم محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی تا محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی دے عباسن تب تر سو پور بندنا تڑم دگل پپالو بد شنڈو پر ہرنا تڑم
دا مشال ریڈیو پرونی دا سہار لسلورو تر شپگ بجو پا منزنے سپا شپگ سوا یوش کلو ہرٹز د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو سپو 2011 15500 15500 شپېته او 11800 کیلو هرتز او د ماخام لشپګو تر وو د ماسکوتن لنهو تر لسو او د شپې لیولسو تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کلو هرتز اورېدلې شي.
سامی پارا مخی جی اور نل رشے سامی پارا مخی جی نن می شوی یار سر دی ملاقات گڑ وڑی بی گنا پسر دا گار لکا منصور پروتیم شوی قدر زمان کی می حیات گڑ وڑی پلم سنشنا پر ما سر شور کڑی دی نن دستر گو می رازی بدن می اور کڑی دی کڑی افسوس چی دا چا یار نمک حرام خیجی اور نل رشے چ سامی پارا مخی جی نم دستر گو میرا جی بدن میں اور کڑی دے رانل رشے چ سامی پارا مخی جی اور نل رشے چ سامی پارا مخی جی شکر دی چی مینا کی دی فیل نکڑ ما غم آزانو سر کوچ کوا پشاڑاو پسل دی نب دی زمامور پسیل نکڑ ما ما پا آشنا صفا یقین ضرور کڑے دے نند ستر گو میرا جی بدن میں اور کڑے دے ور سرا پجیب کی پٹ ٹگے دا مخی جی اور نل رشے چی سامی پارا مخی جی نند ستر گو میرا جی بدن میں اور کڑے دے رانل رشے چی سامی پارا مخی جی اور نل رشے چی سامی پارا مخی جی